پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمایزو ژبو یې سیوری غوړولی چې جدي پاملرنې ته اړتیا لیدل کیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د افغانستان ملي موزیم ته په دې ورستو کې د مس عینک له کان څخه شاوخوا زر قلمه نوي آثار را انتقال شوي دي چې یوه برخه یې له هیواده بهر نندارې ته وړل شوي. په دې اړه مې له لرغونپوه او د ملي موزیم له مسلکي غړي نوراغا نوري سره مرکه کړې ده. پام مو ورته را اړوم. نوري صاحب، په دې ورستو کې داسې ویل کیږي چې په ګڼ شمېر کې آثار د مس عینک نه موزیم ته راوړل شوي دي. اول دا راته ووایاست چې په مجموع کې به په موزیم کې څومره آثار دي؟
د جنګونو په وخت کې دغه موزیم تقریبا زیات جوړ شوی و، او تقریبا موږ 80% نه زیات آثار موږ د لاسه ورکړل. او د دې نه مخکې، د جنګونو نه مخکې، مثلا د 1980 نه مخکې موږ سره تقریبا د 1,00,000 نه زیات آثار و چې هغه اسلامي او د اسلام نه مخکې دورې پورې ارتباط لرو. دا فعلا تقریبا موږ سره په ملي موزیم کې تر 50 نه تر 80,000 پورې آثار اوس موږ سره موجود دي.
په دې ورستو دوه درې کلونو کې ډېر زیات آثار د مس عینک نه موزیم ته را انتقال شوي دي. د دغو آثارو په حساب کې یو څه راته ووایاست چې په مجموع کې په دغه دوه درې کلونو کې به څومره آثار راوړل شوي له مس عینک نه موزیم ته؟
څنګه چې تاسو معلومه ده، په 2009 کال کې په مس عینک کې افریات قانوني افریات څنګه لرغون پیژندنې ستود لخوا پیل شول، او تر اوسه پورې هم دغه افریات دوام لري. او موږ سره تقریبا تر 1,000 تر 1,200 پورې هغه آثار موږ سره فعلا د مس عینک څخه په لاس باندې راغلي چې اوس موږ سره په موزیم کې دي. خو په دې تر څنګ دا هغه آثار دي چې هغه انتقال شوي دي د ساحې څخه. به زیات آثار هغه ته فعلا هم په ساحه کې موجود دي چې هغه ته هم موږ یو ساحوي موزیم لرو چې په هغه کې شتون لري، چې خپل هغه موزیم هغه آثار ته موږ حفاظت کوو، ملته موږ ترمیم او دا چارې موږ پیل کړې دي.
د مس عینک د آثارو پیسې کې راته ووایاستی څه دي؟ خاوره ده، فلز ده، لرګی ده، او څه شکلونه دي؟ د څه شکلونه دي؟ ما چې یوه برخه ولیدله خو ډېرې د بودا ککرې دي.
چون مس عینک یو د روزمره زندګۍ داسې یو ساحه ده چې په دې کې صرف د دوی عبادت خانې او دا شی نه وي. د عبادت خانو په څنګ کې د دوی چې کوم روزمره د زندګۍ مثلا یو کلی هم دی، هم دوی کلی دی په مس عینک کې، هم د دوی عبادت خانې دي، کې هم د دوی چې کوم راهبین یا د دوی ملایان چې موږ ورته وایي، د دوی هغه ملایان هغه د مذهب پیرودونکي خلک چې دي، هغوی د استوګنې ځایونه هم دي. نو په دې اساس باندې د مس عینک نه صرف بودایي مطلب د دوی د دینی آثار ندی پلاس باندې راغلی دي، په څنګ باندې نور داسې آثار دي مثلا د روزمره استفاده شیان، مطلب قاشوغي، پیالې، منګي، داسې نور شیان چې دوی به روزمره په کورونو کې ترین استفاده کول دا پلاس باندې راغلي. مسکوکات چې ډیر یو خو ارزښت لري، هغه مسکوکات د غزینا پلاس باندې راغلي دي چې دا تقریبا د اول یا دویم میلادي نواخله تر اومه یا تم میلادي پورې دغه د دوی قدامت رسیږي. او دې په څنګ باندې بیا د برونزي آثار هم کېشته، د لرګینه جوړ شوی مجسمه هم کېشته، سیرامیک آثار هم ډیر ښه سیرامیک آثار هم کې د میسانه کپلاس باندې راغلي.
په موزیم په خو هم آثار عمده تفاوتونه څه دي د نورو سیمو له آثار سره؟
چون مس عینک د وریښمو د لارې پر څنګ کې دغه موقعیت دی، نو په دې اساس باندې د دې د نورو ساحو سره ډېرې نږدې اړیکې دي. مثلا که موږ ووایو د تپې نارنجان نه چې کوم مثلا په کابل کې د یو ساحه ده په موقعیت لري، تپې نارنج ده، د بامیانو بازی ساحه دي، یا د هډې چې کوم سیمه ده د هغې چې کومې ساحه دي، د هغې نه چې کوم آثار یا کوم آثارو چې کوم هنر دی هلته استفاده شوی، د دې سره د مس عینک ډېرې نږدې اړیکې دي. او تقریبا د دېو آثار مجبو کې په یو شکل کې دي، خو بعضې تفاوتونه هغه د مس عینک د هغو ساحو کې شته دي. مثلا د ویښتانو سټایل چې دی د دوی، یا د لرګي نه چې کومې مجسمې جوړې شوې دي،
د ویښتانو سټایل دلته څنګه ده؟ ما خو ولیدل داسې پیچ پیچ.
بالکل داسې پیچ پیچ دي، بعضې داسې دي چې هغه کې تور رنګ یې پکې استفاده شوی دی، او بعضې د دوی په دې پیچ کې بیا داسې یو خاص سټایل دی چې هغه بیا موږ په دې نورو ساحو کې موږ سره هغه ډېر کم پیدا کېږي په دې نورو ساحو کې.
یو بل چې ته زما پام شو، البته تر دې مخکې هم ما د بودا د ککرې چې دي دلته مې لیدلې وې، ځینې ډېر ښایسته وې. د بودا د ککرو د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ډېر زیات فرقونه وي. دغه د مس عینک د بودا ککره چې ده څه شکل لري؟ قواره چې تاسو راته مجسم کوي څه قسم؟
هغه داسې ده چې پخوا چې کله دغه د بودایي هنرونه چې په کوم وخت کې وو، مثلا د او بالخصوص د اول میلادي نواله تر درېیم یا څلورم میلادي پورې، دغه وخت کې بیا په دلته دوه مکتبونه وو، د هنري مکتبونه وو. په یو د نوم د ګندارا هنری مکتب یادیدا چې په هغه کې د کابل، ننګرهار، لغمان او دغه سیمې د کاپیسا یو حد پورې او د پاکستان یو څه سیمې مثلا تکسیلا 400 او پېښور دا منطقې دا د ګندارا هنری مکتب پورې اړوند وو. او یو بل مکتب چې هغه ته موږ د مترا هنری مکتب چې هغه په هندوستان کې موقعیت لري، نو د ګندارا خپل یو خاص د دوی د هنری مکتب خپل خاص یو داسې یو فیچر زیات ځانګړی دا نښې ولې چې په هغه کې د بودا مثلا د بودا څیره چې مثلا د همدې منطقې په شکل کې جوړه شوې ده، مثلا د ازمنګ استاد پښتانه یا د دغه ځایي خلک چې کومه څیره لري داسې لږ هغه پوس مخ باندې داسې لږ غوندې خنده یې کړی، مخې داسې لږ چا غوندې داسې نری مخې نه دی، نو دغه بعضې وخت کې داسې نری غوندې. خو د دې دواړو مکتبونو خپل خاص عاداتو یا کالي چې دوی اچولې دي هغه د ماترا د هنري مکتب سره د دې سره بیا فرق لري. مثلا دوی کالي بیخي تر خپو پورې رسېدلې ټول ځان پکې پټ کړی دی، ولې د ماترا چې هغه بیا خپې دغه چې دي د خپو منځ دی بیا خلاص دی، لاسونه ورغوي د ده لوس دي، یا داسې یو اړخ یې د اوږې پټ کړی دی، ولې دلته دا شی دوی دواړه پټ کړي دي، یو طرف ته هغه ځای کې لوس دی او په دې ځای کې بیا دواړه. مطلب دا داسې یو خاص دغه دي ځانګړي نښې دي چې هغه د مسانک یا د دغه منطقې چې کوم هنر دی د نورو سره هغه تفاوت لري.
په دې آثارو کې ما البته مخکې مې چې کتلی و گیراور کسان ما کم پکې لیدلې وو، په دې وروستیو آثارو کې ما ولیدل چې ککری دي چې گیراورې دي.
موږ دې ته یو نوی نوم ورکو چې دا تقریبا د افغانستان یا د دغه منطقې یو خاص یو هنر دی چې دې ته گریکو بوده کاټ وایي، کنه چې دا تقریبا په ګندارا کې بیا دا یو خاص یو دغه دی چې هغه صرف د مسایناک هډې د سیمې د کابل د بعضې سیمو د دې ته دا گریکو بودست آرټ ورته وایي. نو هغه دا سره یو ځای شوی دي او بعضې نور خارجي اثرات په دې هنر باندې دي او دلته بیا دوی دغه خپل هنرونو دغه مخ وړاندې کړی ده.
ډیره برخه خو چې ما ولیدله خاورین دي، څه مواد دي دغه دوی چې د خاورې سره یو ځای کړی دي؟
په دې کې څه مواد نه دي استفاده کړی، د دوی خپلې فابریکې وي، یعنی په هغه وخت کې به چې دوی اثار جوړول یا بسیګې جوړول یا بیا داسې نور لوښي جوړول په مثانه کې خپل د دې فابریکې ولې دوی به خپل نو بعضې ساحې موږ سره دي چې هغوی دننه فابریکې نه وي، هغوی به په خارج کې اثار جوړ کړي یا بله ساحه کې جوړ کړي، هغوی به دلته راوړل. ولې لکه د باګرام هغه خپل هلته څه دغه نه وه، هغه به د خارج نه به اثار راتلل، لکه د یو هېواد نه بل هېواد هلته به موږ سره دغه اثرات دي. ولې په مثانه کې د دوی خپل د جوړولو فابریکې وي، هغوی به خپل د مجسمې جوړولې، داسې خاص داسې شیپ کې نه دی ګډ کړی. اوس فیلن چې کوم موږ تجزیه کړې ده هغه همدغه خاورین خاوره ده چې همدغه مختلف مراحل نه پاس کړی ده او دغه مجسمې ترې نه جوړ شوي.
د دغه آثارو نندارتونونه هم جوړ شوي دي تر اوسه؟
او په ملي میوزیم کې موږ یو نندارتون لرو چې په 2011 او 2012 کال کې موږ دغه نندارتون جوړ کړی دی او فیلن هم آثار نندارې ته ایښي دي چې خلک راځي او دیدن ترې کبی. خو یو مجموعه آثار چې دی هغه د مسایناک ځانګړي د مسایناکو هغه مونږه خارج ته مثلا د اروپا یو هیواد د چک ریپبلک هغه ته نندارې ته وړي دي چې تقریبا د 13 اتو میاشتو نه ته نندارې ته ایښي دي او امید لرو چې ان شاء الله پاینده کې د نور هیوادونو ته هم انتقال شي. مثلا جاپان ته قضا کړي ده، داسې نور فرانسې، داسې نور هیوادونه امید لرو چې دا هم یو بین المللي نندارتون شي. فعلا په اروپا د چک په هیواد پراګ ملي میوزیم کې دا نندارې ته ایښي دي.
ولدا دغه آثارونه په دې ورستو کې یو شمیر هغه آثار چې په 13 کلونو کې په قاچاق جاپان ته وړل شوی وو هغه هم په ملي موزیم ته سپارل شوی دی. دغه آثارو په ایسه کې مې اوس راته وایي چې دا د کوم کلونو پورې مربوط آثار دي او په مجموع کې څو قلم دي؟
اوس چې دا جاپان کوم آثار راغلي دا سل قلم آثار دي چې دا یو جاپانی یو پروفیسور د هرایاما په نوم باندې او هغه خپل پیسو باندې دا هغه خریداري کړی او مختلفو ځایونو نه بیرته بیا دا جمعوري کړه، حفاظت یې کړه، خو ترمیم کړه. دغه وروسته موږ ته اطلاع راکړه چې دومره آثار دي، ما اخیستي دي او غواړم چې بیرته افغانستان ته مفت ادا کړم. ورته دا څو ورځې مخکې هغه موږ مفقانه بیرته وکولای شو چې د افغانستان ملي میوزیم کې ځای پر ځای کړو.
په کومو کلونو پورې مربوط آثار
دا آثار چې دی کې خو یو څه آثار هغه د ملي میوزیم نه دوی انتقال غیر قانوني قاچاق کړي، یو څه بیا د ساحو نه دي. مثلا د آی خانم ساحه نه دي، آی خانم ساحه چې دا هغه تقریبا د 300 قبل از میلاد پورې هغه اړوند دي. دغه آثار چې د آی خانم دي با ساحه آثار دي هغه د هډې د سیمې دي چې هغه د هډې د سیمې آثار تقریبا د اول نه والا تر درې میلادي پیړۍ پورې ارتباط لري. باز د باګرام دي چې هغه هم تقریبا د همدې پیړۍ پورې نو مختلف دي. مثلا صاحب پورې چې موږ ورته دغه وکړو هغه تقریبا د درېمې قبل از میلاد نه والا تر درېمې میلادي یا څلورمې میلادي پورې دا اړوند اثر
په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو ویل په مختلفو کلونو کې کیندنې شوي دي اوس هم روانې دي. خو کوم موزیم چې افغانستان د دوه آثارو د ساتلو او د نندارې لپاره لري دا موزیم چې دا په هغه معیارونو او ستنډردونو برابر موزیم نه ده لکه د دنیا موزیمونه چې دي؟ داسې څه نیت نه لري چې کوم بل داسې یو ځای یا بل موزیم جوړ کړي؟
صحیح ده چې دا پاغه ملی یا بین المللی سټنډرډونو برابر نه، چون دا موزیم چې کله جوړ شوی او د موزیم د پاره د تعمیر نه جوړ شوی، دا د یو شروالي دفتر او د غوی د پاره استفاده او بیا موږ موزیم ته ځانګړی کړ. خو ولې فعلا موږ هغه شرایط د آثار د ساتنې په برخه کې برابر کړی دي چې موږ وکولای شو؟ خو پاغه بین المللی سټنډرډ یا سویه نه دی، ولیکن په ملی سویه معنی یا چې کوم لازمی شرایط هغه ورته موږ اوس فعلا برابر کړی دي او موږ اوس فعلا آثار الحمدلله په خو دغه معنی موږ ساتو. ولې؟ چون موږ ضرورت لرو چې موږ یو په سټنډرډ باندې برابر یو بین المللي موزیم باید ولرو، او په هغه برخه کې موږ د تیرو دوه درې کلونو نه موږ دغه کوشش شروع کړی دی او موږ تر یو حده پورې موافق شوی یو. اولنی کارونه د موزیم دي، مثلا نقشه او داسې نور، هغه موږ سرته رسولی دي چې د دې موزیم په څنګ کې یو بل ملي موزیم په بین المللي سټنډرډ باندې هغه موږ جوړو او کار پر روان دی، او امید لرو چې انشاءالله په راتلونکي درېو نه تر پنځو کلونو پورې به موږ دغه موزیم سرته ورسو. مننه. خیر اوسې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تا ځلوغ مجه بارخیل د څلورو نانځکو نقل راوروي و باورو چې دا نانځکي څه کمال لري.
شہزادہ او نانځکی پچا پخپل ماړی کې ناستو له کړکې د سړک ننداره کوله. په دې مینس کې یو مرشد را پیدا شو. پچا پسې سړی واستاو چې دربار ته یې را وبولي او زلمی شہزادہ ته داسې څه وروخی چې په ژوند کې په کار راشي. مرشد له کڅوړې درې نانځکی را وایستلې او شہزادہ ته یې وویل، دا در سره واخله، دا به د ملګری وي. شهزاده ته خندا ورغله. مرشد ته یې وویل، زه خونجلی نه یم چې له نانځکو سره ولوبېږم. مرشد لومړی نانځکه راواخیستله او یو تاج یې په غوږ ورچوخ کړ چې له بل غوږه یې راووت. بیا یې د بلې نانځکې په غوږ کې تار نویس چې له خوله یې راووت، او د درېیمې نانځکې په غوږ کې چوخ کړی تار نه له خوږه نه له خولې رابهر شو. مرشد زلمی شهزاده ته وویل، ګوره، د هر چا د شاوخوا کسان د دغو نانځکو خصوصیت لري. ځینې داسې دي چې د لومړۍ نانځکې غوندې خبره نه اوري او په یو غوږ اورېدلې خبره له بل غوږه باسي. ځینې نور کسان د دوهمې نانځکې په شان دي چې اورېدلې خبره ساتلی نشي، هر چا ته یې کوي. یو شمېر نور کسان د درېیمې نانځکې غوندې وي چې تا ورته کړې خبره هم سمه اوري او هم یې خوله سوری نه وي چې ستا د راز خبرې نورو ته وکړي. زلمی شهزاده وویل، په مطلب دی ورسیدم، زه به داسې ملګری پیدا کړم چې د درېیمې نانځکې خصوصیات ولري. مرشد سر وخوځاوه او ویې ویل، زما مطلب بل شی دی، او بیا یې کڅوړې ته لاس کړ. څلورمه نانځکه یې راویستله، شهزاده ته یې ورکړه. ورته یې وویل، ته باید داسې دوستان غوره کړې چې د دې ګوډې غوندې خصوصیات ولري. شهزاده د څلورمې نانځکې غوږ ته تار نه نویست، تار له بل غوږه راووت. مرشد ورته وویل، یو ځلې بیا وازمویه. دا ځل تار د نانځکې له خولې را بهر شو. مرشد ورته وویل، بیا یې هم وازمویه، او دا ځل د نانځکې په غوږ کې چوخ شوی تار نه د هغې له غوږه راووت نه یې له خولې. مرشد ورته وویل، ستا ملګري او نادیمان باید د دې څلورمې ګوډې غوندې ستا ځینې خبرې داسې وګڼي لکه اورېدلې چې نه وي. ځینې نورې خبرې دې باید نورو ته هم وکړي، او یو شمیر نورې دې باید د همیشه لپاره له ځانه سره وساتي.
قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د مجاز په نقش او ویش راته غږیږي. پام مو ورته راړو. ډاکټر صاحب، یو باس چې په ادبیاتو کې هغه هم د مجاز په حصه کې، په دې سکه یو څه راته ووایاست او په دغه باس کې کوم موضوعات شاملېږي؟ څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
ډېر مننه عمر صاحب. مجاز د حقیقت ضد کلمه ده، او په ادبیاتو کې خصوصا په شعر کې مونږ یوې کلمې ته هغه وخت وایو چې په مجازي معنا استعمال شوې، چې په خپله موضوع له معنا نه وي استعمال شوې. موضوع له دا معنا چې په ژبه کې په علمي یا ورځنۍ ژبه کې مونږ هره کلمه په خپله ټاکلې معنا استعمالوو، خو کله چې د دې کلمې ځای بدل شي، موقعیت بدل شي، د خپلې معنی او مفهوم نه وخوځېږي، د یو بل مفهوم دپاره استعمال شي یا د یو بل مفهوم دپاره استخدام شي، مونږ وایو چې مونږ مجاز ته رسېدلو. د مجاز او حقیقت ترمنځ یو پل وي چې دغه پل ته علاقه یا قرینه وایي. دا داسې یو شی دی چې مونږ د دې په مرسته پوهیږو چې دغه لفظ په حقیقي معنا نه بلکې په مجازي معنا استعمال شوی.
دغه مستنطقین یو دا قرائن چې کاروي، هغوی وایي وایي قرائن داسې ښیي چې دغه عمل به دغه سړی ترسره کړی.
بالکل، په ادبیاتو کې هم قرینې ورته وایي یا علاقه. دا په دوه ډوله دی. مثلا زه دوه جملې وایم، یوه جمله ده چې ویاله بهیږي، او بله جمله ده چې له اسمانه مرغلري ووري. په دې دو جملو کې، په دې لومړۍ جمله کې ویاله بهیږي، مونږ که منطقي فکر وکړو ویاله خپل نه بهیږي بلکې په ویاله کې اوبه بهیږي. زمونږ تاسو خلک وایي چې دیګ پوخ شو. په دې کلمو کې د دې په ځای چې مونږ وایو چې اوبه بهیږي یا چای پوخ شو یا غوښه پخه شوه، د دې په ځای وایو چې دیګ پوخ شو، ویاله بهیږي او چای جوش په جوش راغی. دلته د چای جوش کلمه، د ویالې کلمه او د دې کلمه په اصلي معنا نه دي کړېدلي بلکې په مجازي معنا استعمال شوي دي. دا یو ډول مجاز دی. په دویمه جمله کې کله چې مونږ وایو چې لاسمان مرغلري ووري، په دې جمله کې دا د باران څاڅکي د مرغلرو سره تشبیه شوي، خپله د باران څاڅکي د دې تصویر نه حذف شوي، او د بله خوا یې پاتې شوې ده چې مرغلري دي. دا مشبه بهي ده. د مشبه بهي سره د حذف شوي خوا، د حذف شوی خوا چې هغه د باران څاڅکي دي، یوه قرینه یاده شوي چې هغه اسمان دی. مونږ پوهیږو چې د اسمان مرغلري نه ووري، نو مطلوب باران دی. د دغو دوو اړیکو له لحاظه مجاز په دوو ډولو تقسیم شوی. یو هغه مجاز دی چې د حقیقي لفظ او د مجازي لفظ ترمنځ د علاقه او رابطه تشبیهي وي، لکه له اسمان مرغلري ووري. یا یو بل مثال دی، مثلا سرور روانه دی په ناز واده. په دې جمله کې مونږ تاسې د سر وینا حقیقي، د حقیقي سر مطلب ځکه نه شو اخیستلی چې روانېدل یا تګ کول د سر وی خاصیت نه دی. منظور دا دی چې زمونږ مطلب یو څوک دی چې هغه د سر وی غونډې دنګ دی، خو هغه څوک چې د سر وی غونډې دنګ دی هغه د دې جملې نه حذف شوی، او پاتې شوې یوه برخه ده چې هغه مشبه بهي ده، او د هغې سره د حذف شوې برخې یوه قرینه یا یوه نښه پاتې شوې ده. نو هغه مجاز چې په هغه کې د حقیقت او د مجازي کلمې ترمنځ اړیکه یا رابطه تشبیهي وي، دې ته استعاره وایو چې د خپل د تشبیه لنډ شوی شکل دی. او د تشبیهاتو په ډله کې راځي، دې ته غربیان د تشبیهاتو ملکه وایي، چې په شعر کې د تصویر او د تجسم په ایجاد کې ډېره لویه مرسته کوي. د بل علاقه چې مونږ وویل چې د ظرف مظروف علاقه وي، لکه ویاله بهیږي، او یا ځینې نورې بشمیر علاقې دي چې هغه به مونږ د مرسل مجاز په بحث کې ورباندې وغږیږو. که چیرې د حقیقت او د مجازي لفظ ترمنځ د تشبیه نه غیر نورې علاقې راغلي وي، هغې ته مرسل مجاز وایي. په دې دوو ډلو کې استعاره چې ده چې د مجاز په تشبیهي برخې پورې اړوند ده، ډېره هنري دی او تر تشبیه زیات هنر دی. مونږ په تشبیه کې وویل چې تشبیه د تخیل لومړی پوړی ده چې هغه دوه بودی تصویر جوړوي. مونږ وایو چې هغه د سروې په څیر دنګه ده، یا هغه د سروې په څیر دنګه ده روانه په لار. په دې کې هغه د تصویر یوه خوا ده چې مونږ غواړو چې چاته یې وښیو، سروه بله خوا ده چې د سروې په واسطه د دې دنګواله یا د دې قد تصویرو. په تشبیهي تصویرونو کې دواړه خواوې موجودې وي. په استعاري تصویرونو کې مونږ صرف وایو چې سروه روانه وه په ناز واده، هغه هم حذف شوی او په څیر هم حذف شوی، دنګواله هم حذف شوی، هر څه حذف شوی. یوازې یوه نښه پاتې ده چې روانېدل یا تګ کول. مونږ پوهیږو چې دا د سروې خصوصیت نه ده، د یو چا خصوصیت دی، د دې نه مطلب یوازې نه چې قامت یې لوړ دی. په دې لحاظ تشبیهاتو ته که دو بودی تصویرونه وایو، نو استعارې ته دغه تصویرونه ویلی شو چې یو نیم بود لري، یعنی یو بود مشبه به دی چې هغه په تشبیه کې حاضر وي، او بلې هغه بود چې هغه غایب دی، خو د هغې یوه نښه پاتې ده، نیم پاتې ده او نیم حذف شوی، یوه نښه چې د هغې نه موږ پوهیږو چې څه شی حذف شوي. نو تشبیهات که چیرې رالنډ شي او وروسته په استعاري بدلیږي، استعاره خپله پور غوښتلو ته وایي، او په ادبیاتو کې یا په شعر کې کله چې موږ یو لفظ د یو لفظ خصوصیات راپور کړو بل ته یې وایو او د هغه ځانګړنې ورکړو، موږ وایو چې موږ استعاري ته رسېدلي یو. د پخوانیو تشبیهاتو نه چې په پخوانیو ادبیاتو کې کلاسیک ادبیاتو کې کارېدلي وي، هغه زیاتره ورو ورو سیکل کېږي، ترشل کېږي، وروسته په استعارو باندې بدلیږي، او استعارې چې کله سیکل شي او هغه د غایب شوي اړخ کومه نښه چې پکې پاتې وي هغه مورنیسته شي، په سمبول بدلیږي. دغه د ادبیاتو د عروج یو سفر دی چې د تشبیهاتو نه د سمبولونو د استعارو خواته کېږي.
په تشبیه خو ډاکټر صاحب دوه خواوې سته دي، په استعاره کې هم داسې څه لرو که نه؟
بالکل، په استعاره کې هم هماغه دوه خواوې چې په تشبیه کې دي هماغه دوه خواوې په استعارې کې هم شته. په دې توپیر چې د استعارې یوه خوا غایب شوی، موږ په تشبیه کې وویل چې د تشبیه دوه خواوې مشبه او مشبه به دي. په استعاره کې مشبه ته مستعار له وایي، یعنی د دې لپاره پور ورکړل شوی یا پوروړی، او هغه څوک چې قرض ورکوي هغه لفظ چې قرض ورکوي په تشبیه په استعاره کې موجود دی هغې ته مستعار منه وایي، یعنی د دې نه پور اخیستل شوی. مثلا ما چې وویو چې هغه سر و روانه ده په ناز واده، دلته د سر و مستعار له دی یا مشبه بهی دی، او هغه چې د سر و د هغې په ځای کارېدلی د چا په ځای کارېدلی چې هغه په استعاره کې نشته، هغه مستعار له دی یا مشبه. نو په استعاره کې مشبه نه وي خو د مشبه یوه نښه پاتې شوې. په دې لحاظ موږ وایو چې استعاره تر تشبیه ځکه هنري دی چې هغه غایب اړخ چې لا په تشبیه کې نه دی راغلی، لا نه دی راداخل شوی، هغه موږ خپله د خیال په مرسته راپیدا کوو، او دا یوه پروسه ده چې موږ لوستونکی یا د شعر اوریدونکی په خیال کولو کې راشریکوو، او د یو څو شېبو دپورې په بالقوه په بالفعل شاعر بدلوو. اوس راځو دې ته چې موږ د تشبیهاتو ګڼ اقسام ویل د مختلفو زاویو له لحاظه. استعاره ډیر ګڼ طبقه بندی نه لري، دوه ډیر مشهور رقمونه دي. یو دا دی چې صریحه استعاره ده، په صریحه استعاره کې لکه مخکې مو چې مثالونه ویل همدغه ده چې مشبه بهي حاضره وي، د مشبه د استعارې نه وتلې وي خو یوه نښه پاتې وي. د استاد سالک یو شعر دی چې څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا، څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا، له تور سترګو نه ستوري دم په دم پریوزي. په دې شعر کې موږ ګورو چې له سترګو نه ستوري پریوزي، او ستوري مشبه به دی یا مستعار منه دی چې د اوښکو دپاره استعاره شوې، یعنی د اوښکو په ځای شاعر ستوري ویلي دي. ولې د دې سوال ځواب دا دی چې د سترګو نه ستوري نه پریوزي، موږ پوهیږو یوه قرینه شته چې هغه سترګې دي، تورې سترګې چې د سترګو نه اوښکې پریوزي. نو په لحاظ شاعر د اوښکو په ځای ستوري عوض کړي، او د اوښکو یوه قرینه پاتې ده چې هغه سترګې دي. دا ډول تشبیهات یا مثلا د جلان صاحب یو ډېره ښکلې مصره ده چې سپین ګلابونه یې د سترګو له درو بهیږي، دلته هم د اوښکو دپاره سپین ګلابونه استعاره شوي دي، او بیا هم قرینه سترګې دي چې موږ پوهیږو چې د سترګو نه سپین ګلابونه نه بهیږي، او په دې لحاظ موږ وایو چې دغه استعاره صریحه استعاره ده. دغه استعاره بیا ځینې نور ډولونه هم لري چې مرشحه استعاره یې بولي، یوه بل ډول دی د دې مطلقه مصرحه استعاره، او ځینې نور رقمونه چې په هغې کې ډېر زیاتې مشکلي خبرې نشته. هغه دا دی چې یا د مشبه بهي نښې هم ورسره ذکر وي، او یا د مشبه د استعارې دویمه ډېره لویه او مشهوره ډله چې ده، چې دویم ډول استعارې دی هغه مکنیه یا تخیلیه استعارې دي. دغه استعارې داسې دي چې د اولنیو استعارو په خلاف مشبه هم ذکر وي، خود مشبه به هی ځانګړنی ورسره ذکر وی. په دې ډول استعارو کې چې غربیان پرسونیفیکیشن عربان تشخیص ورته وایي، یو شای عرب په دې ده شاعر پزړ کې دی یو ژوندۍ شي سره یا د انسان سره معمولا د انسان سره یا د بل ژوندۍ شي سره تشبیه کوي، بیا د دې ژوندۍ شي و ځنګړنه ورکوي. مثلا کاروان صاحب وایي چې لاس د تبسم میکړه را تیر پزړه ډېر لکه یتیم په ژړا ستړی دی. په دې شعر کې د تبسم لاس مکنیه استعاره ده. شاعر وایي پزړ کې داسې فکر کوي چې تبسم لکه یو ژوندی شی، او بیا لوستل مونږ وایو چې د غره غاړه د سیند د غره سر د سیند غاړه دغه د انسان هغه پخوانی تصورات دي چې څه شي ته به د ژوندي فکر کولو پر څه شي به د ژوندي ګمان کولو چې په ادبیاتو کې انیمیزم ورته وایي. دغه استعارې د پخواني انسان د انیمیزم چې هر څه شي به روح ورکولو او په خپل ژوند کې به راګډول د هغو تصوراتو خاپونه زموږ په لاشعور کې پاتې دي او د هغې په واسطه تشبیهات جوړېږي. یوه بله بېلګه ده چې نرګس رنځور دی د شبنم ته بې بلاسې نیسه. دلته نرګس یوه مکنیه استعاره ده چې رنځوریږي، رنځ د انسان خصوصیت ده، او د شبنم طبیب لاس نیسه. شبنم ته د طبیب یا د ډاکټر خصوصیت ورکړل شوي. نو په دې لحاظ دغه دواړه مکنیه استعارې دي، او موږ وایو چې شاعر په دې ځای کې د تشبیه نه استعارې ته رسېدلی. د استعارو یو مهم خصوصیت دا ده چې دوی د تشبیه په نسبت د دوی د تصویرولو قوت زیات ده. یعنی په تشبیهاتو کې د تشبیه یا د تصویر دواړه خوې موجود وي. لوستونکي داسې ګمان کوي چې تخیل ته ډېره موقع نه ورکول کېږي چې د خپل خیال وکړي یو شی د بل شی غوندې ده. لوستونکي فکر کوي چې شاعر یوازې د یو مشابهت په اړه خبرې کوي، خو په استعارې کې شاعر څه شی چې غواړي چې تصویر کې د هغه بیخي نوم نه اخلي د هغې موقع لوستونکي ته ورکوي چې راپیدا کړي، او په دې لحاظ په دې کې د خیال ونډه ډېره وي او د تصویرولو ونډه هم پکې ډېره وي. مثلا د خصوصا مکنیه استعارې دغه قوت ډېر زیات لري چې ټول مړ طبیعت او ټول ناشنا په دې دي چې روح نه لري هغه را ژوندی کوي، او زمونږ په ژوند کې راګډوي. موږ داسې احساس کوو چې یوازې موږ ژوندي نه یو، تر موږ غیر طبیعت، غرونه، سپوږمۍ، سیندونه ټول ژوندي دي. مثلا د کاروان صاحب یو مثال دی په یو آزاد شعر کې، یو دوی مصري دي چې تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شان یو خوږیږي. سړی تصور کوي چې هنداره د یوې جنۍ غوندې د یو لوی سیند په غاړه ناسته ده، او بیا د تصویر د کپ سره لوبي کوي او کپ د هغې د ګوتو نه خوږیږي. یعنی هنداره هم را ژوندی شوې، یو لوی تصویر ده چې هم سیند پکې شته، هم د سیند په غاړه ناسته هنداره پکې شته، هم د کبانو سره لوبي پکې شته، هم د کبانو خوږیدل دغه ټول تصویر شوي. یا مثلا یو بل شعر دی د کاروان صاحب چې د سپیرې سیلی جارو د باد په لاس کې پر جارو یې د شپلې لغږ درې دي. باد په یو ژوندي شی اوښتی، په یو جارو کښ باندې اوښتی چې هغه د شپلې لغږ درې جارو کوي، لکه د بړبوګۍ جارو چې ورسره وي، او یو لوی جارو کښ د شپلې د غږ نه درې جارو کوي. په دې لحاظ دغه استعاره خصوصا مکنیه استعاره چون د تصویرولو قوت زیات دی، او همدغومره هنري ارزښت هم زیات دی په شعر کې. که چیرې تر دې هم ظرافت پکې زیات شي او تخیل ته یا خیال ته نور موقع هم ورکړل شي، استعارې په سمبولونو بدلېږي.
کورو مدان، ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه محمد صاحب.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو